د احمد زاهر په کلی غږ سندره مو له ازادۍ رادیو ورته قدرمنو دوستانو د سهار لس بجې شوې. سلامونه صلاح سغزی خلقیم او روانه خبرونه وړاندې کوم. په دې وسطه خبرونه کې به د برېټانیا د نړیوالو مرستو د وزیر څرګندونې واورې چې وایي د نوموړي د قوماندانانو په وینا په افغانستان کې پخوا ځواکونه د اوس په څیر دومره په ډیرو ښو وسلو سنبال نه وو. نور ګڼ شمېر رپورټونه درته په روانه خبرونه کې اورو. همداراز اونیس پروګرام به هم وړاندې شي د ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه هیواد سرتیري زیات کوښښ کوي چې د ملکي خلکو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر څلور تنو زیات نشي مواد د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. او په نړیوالو خبرونو کې وویل چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي د مصر له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره جرمني ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دغه هیواد سرتیري زیات کوښښ کوي چې د ملکي خلکو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي. برند موتس دغه خبرې تیره ورځ د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په خپلو خبرو کې وکړې. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دغې لیدنې کتنه کې په یو شمېر نورو موضوعګانو باندې هم خبرې وشوې. د بېلګې په توګه د افغانستان سره د جرمني د مرستو او د افغانستان د شمال په امنیت کې د جرمني د ونډې په اړه خبرې وشوې. جرمني دا مهال په افغانستان کې له 3500 زیات سرتیري لري چې اکثره یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر څلور ټنو زیات نشي مواد د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې 4300 کیلوګرام نشي مواد د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې نیولي دي او 40 کیلوګرام یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له یو کور څخه ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې له دغو نشي موادو سره په تړاو یې دوه مشکوک کسان هم نیولي دي. افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا د انتخاباتو د امنیت په اړه سره خبرې وکړې او په دې اړه د پراخو پروګرامونو خبر ورکړ. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د دوی په وروستۍ غونډه کې چې حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د انتخاباتو د امنیت په اړه په جوړ شوي پلان باندې یو ځل بیا په دقت غور وشو. د افغانستان امنیتي ادارې د څو میاشتو راهیسې د انتخاباتو د امنیت لپاره په یو ستر پلان باندې کار کوي چې په دې وتوانیږي چې د مخالفینو له ممکنه ګواښونو څخه پرې مخنیوی وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رای ورکولو د مرکزونو څنګ ته خپلې ساحې په نښه کړي دي او د امنیت ټینګولو لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي ادارې یونسکو اعلان کړی چې ډېر ژر به د بدخشان پاتو ولسوالیو کې د لیک لوست د زده کړې تر 300 زیات کورسونه جوړ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمی په خبرولو سره ویلي دي چې ورته کورسونه به د بدخشان په مرکز کې هم جوړ شي او درسي امکانات به د یونسکو د ادارې لخوا برابر شي. او د امینجان خسرو صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 940 افغاني وتیا پوله، یو یورو 20 افغاني او 10 پوله، یو پاونډ 1 وتیا افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني او زر پاکستاني کلداري 615 افغاني. دا وو د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واوري.
د ایران د ولسمشرې د انتخاباتو دوو بایللو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی ویلي دي دوی غواړي د هغو قربانیانو د څلوېښتۍ ویرغونډې جوړې کړي چې تیره میاشت د هیواد د ولسمشرې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته په اعتراضي مظاهرو کې ووژل شول. موسوی او کروبی د ایران کورنیو چارو وزارت ته په استولي لیک کې ژمنه کړې چې د دې قربانیانو د څلوېښتۍ په مراسمو کې به شعارونه او ویناوې نه وي، بلکې یوازې د قرآن کریم تلاوت به کیږي. په ایران کې د مظاهرو د قربانیانو د څلوېښتۍ د مراسمو غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ولسمشرۍ دوو کاندیدانو موسوی او کروبی د ایراني پولیسو لخوا د تحقیقاتو پر مهال له بندیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې د ایران له پخواني ولسمشر محمد خاتمی سره خپل آواز خبر کړ. دیو بل خبر لمخی دیران دی ولسمشری او بخی دیران دی ولسمشر محمود احمدی نژاد دفتر پرون تایید کړ چې د دې هیواد استخبارات وزیر لدند لری کړی شوی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي محمد جعفر محمد زاده له قوله راپور ورکړی چې وایي د استخباراتو وزیر غلام حسین محسنی اژي د ولسمشر احمدی نژاد په امر له دندې لرې شوی دی. د چارواکي د سیمه ییزو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي درې نور وزیران هم د هغو اقداماتو په لړ کې له کاره ګوښه شوي چې د ولسمشر احمدی نژاد لخوا د لومړي مرستیال د ټاکنې له لانجې سره ارتباط لري. د شنبې په ورځ احمدی نژاد له سختو انتقادونو وروسته اسفندیار رحیم مشایي د لومړي مرستیال له دندې لرې او د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جورج میچل د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره نن قاهرې ته ورسید. قاهرې ته د ښاغلي میچل د رسېدو نیټه اصلا سبا سه شنبه وه، خو معلومه نه ده چې د ده د سفر نیټه ولې رامخکې شوه. په دمشق کې میچل په منځنی ختیځ کې د هر اړخیزې سولې د راوستلو لپاره په هڅو کې د سوریې د بشپړې همکارۍ غوښتنه وکړه. د سوریه له ولسمشر بشار اسد سره تر خبرو وروسته وویل د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د سوری د سولې د خبرو بیا پیل د لنډې مودې یو هدف دی. میچل له دې وروسته په تلابیب کې د اسرائیلو د دفاع له وزیر ایهود برک سره وکتل. په پام کې ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی به نن ناوخته د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او همداراز له فلسطیني مشرانو سره وګوري. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس او د ولسمشر اوباما امنیتي سلاکار جیمز جونز هم دې سیمې ته سفر نه وکړل. په پام کې ده چې د عراق په کردستان کې د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. تمه ده چې د کردستان دوه حاکم ګوندونه به د مخالف ګوند له چلنج سره سره په واک کې پاتې شي. د ګوران لیست په نوم ګوند د کردستان په دوهم لوی ښار سلیمانیه کې د بریالیتوب ادعا کړي. دا ښار له ډېرې مودې راهیسې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی په مشرۍ د کردستان د وطن پالو د ټولنې مهم مرکز و. تمه کېږي چې د کردستان د وطن پالو ټولنه او ورسره متحد د کردستان دیموکراتیک ګوند چې د سیمې دوه اصلي ګوندونه ګڼل کیږي په سیمه ییز پارلمان کې په قدرت کې پاتې شي. او شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره به د شپږو اړخونو په غونډه کې برخه ونخلي، خو وړاندیز یې کړی چې د خبرو اترو یو ډول ته تیاری لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبر پاڼه کې چې د دې هیواد دولتي رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د ډیالوګ یو خاص ډول شته، خو یاد شوي ویان د ډیالوګ د څرنګوالي په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سین سون هو د جمعې په ورځ وویل چې دا هیواد له متحدو ایالاتو سره د خبرو په برخه کې مخالفت نه لري. دا و خبرونه.
زمږه غلا ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي په روانه خبرونه کې. په دې خبرونه کې به ووري چې د برېټانیا د نړیوالو مرستو وزیر د خپلو قمندانانو د وینا پر اساس وایي په افغانستان کې په خاص وقونه د اوس په څیر په دومره ښو وسلو سنبال نه و. په هلمند کې طالبان تر پوځي عملیات وروسته تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کړی چې په روانه خبرونه کې پرې راپور لري. د برېټانیا د پراختیایي مرستو وزیر تېره ورځ له افغانستان سره د 10 میلیونو پاوندو مرسته اعلان کړه. په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمپاین ښه په درز ولاړ دی. د ولسمشرۍ لپاره کاندید میرویس یاسینی یو استازی وایي
دا ولس به څه ګوایي چې ته په 100 کیلو پوډر او هیروینو کې د هغې مجرمین خوشې کې او په یو کیلو دوه کې چې نیسي، نو دا خو د مور او د میری سلوک دی او دا د قانون نه بالکل سرغړونه ده.
د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د مرکزي غوره شوی مرستیال مارشال فهیم وایي په نوموړي تر پرونۍ حملې وروسته بیا هم خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي او د پاکستان روانه سیاسي وضع ولې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې د تبصرې اورېدل مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. دا سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 لوی ولایتونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. د برېټانیا د نړیوالو مرستو وزیر وایي پوځي قمندانانو یې ورته ویلي چې په افغانستان کې میشت برېټانوي ځواکونه هیڅکله هم د اوس په څیر په ښو تجهیزاتو نه و سنبال. ډګلاس الکساندر د څرګندونې افغانستان ته د خپل سفر په پای کې په داسې حال کې وکړي چې په روانه ایسوي میاشت کې له طالبانو سره په جګړه کې برېټانوي سرتیرو سخت تلفات وزغمل. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیې د نړیوال پرمختګ وزیر ډګلاس الکساندر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هلمند ولایت ته چې ډیره برخه برتانوي سرتیري پکې ډیره دي ولاړ نه، خو د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د برتانوي قواو یو قومندان له سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې برتانوي ځواکونه هیڅ کله په دومره خو امکاناتو نه و سنبال لکه اوس چې دي. الکساندر زیاته کړه یاد شوی برتانوي قومندان ورته وویل چې څو ورځې مخکې څو زغروال ګاډي هم ورسېدل، خو دا له هغو مخکنیو ګاډو جلا دي چې د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وکتل. برتانوي ځواکونه دا مهال د پلانګ د پنجې په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې برخه لري چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي. په دې عملیاتو کې یوازې په روانه عیسوي میاشت کې لږ تر لږه شل برتانوي سرتیری او وژل شول، چې له دې سره په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د تلفاتو شمیر 109 تنو ته ورسید. د برتانوي ځواکونو د تلفات د عراق په جګړه کې د ټولو وژل شویو برتانوي سرتیرو له شمیر څخه 10 زیات او د فالکلند له جګړې وروسته د برتانوي ځواکونو د تلفاتو تر ټولو لوی شمیره ده. امریکایي ځواکونو هم په هلمند کې داسې تلفات ورکړي چې د عراق د جګړې له وروستیو ورځو راهیسې ساری نه و لیدلی. د هلمند په پوځي عملیاتو کې د برتانوي ځواکونو تلفاتو په برتانیا کې دا پوښتنې راوچتې کړي چې آیا برتانیا د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي سرتیری لري که نه، آیا د دوی امکانات او تجهیزات هسې چې لازمه ده کافي دي که نه، او حتی دا پوښتنه چې آیا دوی په افغانستان کې پاتې شي که نه. د برتانیې د نړیوال پرمختګ وزیر ډاډ ورکړ چې د برتانیې حکومت خپلو پوځیانو ته د اړتیا وړ تجهیزاتو او نورو منابعو د برابرولو په برخه کې محدودیت نه پیژني، خو د خپلو خبرو کې دې مسلې ته چې آیا برتانوي ځواکونه کافي هلیکوپټرې لري که نه اشاره ونه کړه. صدراعظم ګوردن براون په برتانیا کې له داسې تورونو سره مخامخ دی چې د هلیکوپټرو د کموالي له وجې برتانوي سرتیري اړوزي پر سرک مزل وکړي او په دې توګه د وسلوالو طالبانو لخوا د ایښودل شویو ماینونو له چاودنو سره مخامخ شي. ښاغلی الکساندر په خپله خبرې غونډه کې زیاته کړه افغان ولسمشر حامد کرزي ډاډ ورکړی چې په هلمند کې د طالبانو له لاسه د نیول شویو سیمو د امنیت ساتنې لپاره به دې ځای ته نور افغان ځواکونه هم واستوي. د همدراز وویل برتانوي ځواکونه دا توان لري چې په چې دې عملیاتو ته دوام ورکړي او هغه سیمې ورغوي چې نیولې دي څو په افغانستان کې د روانو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. الکساندر وویل برتانویان ډاډه دي او هوډ یې کړی چې په افغانستان کې به امنیت ټینګوي او برتانوي ځواکونه به په هغو سیمو کې چې که پوځي عملیات نه وای پکې شوي نو خلک به یې د رایې ورکولو له حق څخه محروم شوي وای د انتخاباتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ وزیر په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د خپل هیواد له لوري د 225 میلیونه پاونډو د مرستې اعلان هم وکړ. د 302 میلیونه امریکایي ډالرو معادل دې مرستې یوه برخه به د ښوونکو او ډاکترانو په معاشونو ولګول شي.
دا رپورت مو واوري چې د برېټانیا د نړیوالو مرستو وزیر وایي اوس ځواکونه په افغانستان کې په ډیرو ښو تجهیزاتو سنبال دي. دا رپورت احمد تکل راواورو. احمد تکل په دې هم له موږ سره تم شي او ترې به خبرتیا وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه رپورت واوروي چې وایي په هلمند کې طالبان تر پوځي عملیاتو وروسته تر سخت فشار لاندې راغلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 10:01 دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي په هلمند ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو له پیل وروسته طالبان تر سخت فشار لاندې راغلي دي. میرمن کلینټن چې له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه چې پر طالبانو فشار د امریکا د ملي منافعو په ګټه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو نور جزئیات احمد تکل په یو راپور کې وروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو په مقصد عملیات پیل کړل، طالبان چې د دې په نظر د القاعده په څیر یوه تروریستي شبکه ده تر ډیر سخت فشار لاندې راغلي دي. میرمن کلینټن چې له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې په یو برخه کې وویل تر ټولو مهمه دا ده چې د پاکستان حکومت او پوځ په رښتیا سره د توندلارو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ګړندي کړي چې په دې اندازه مخکې هیڅکله هم نه و شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته قبایلي سیمه هغه سیمه وبلله چې توندلارو ډلو ځله پکې کړې او له هغه ځایه وسلوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل شپږ میاشتې وروسته له دې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې د چارو واګې په لاس کې اخیستي او په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ له غور وروسته واشنګټن پریکړه کړې چې په رښتیا سره د القاعده شبکې د له منځه وړو په مقصد باید هغه ډلې له منځه یوړل شي چې القاعده مشرانو ته یې پناه او ځای ورکړی. میرمن کلینټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تګلارې په اړه چې دی د امریکا نوې ستراتیژي وبلله وویل د دې لپاره چې د امریکایي قواوو حضور اغیزمن وي دوی ژمنه کړې چې ډیر واک د افغانستان سیمه ییزو ټولنو ته ورکړي څو له سیمې د طالبانو له وتلو وروسته په خپله د خپلو سیمو ساتنه وکړي. دی وویل دا د کار پیل دی او زیاته کړه ولسمشر باراک اوباما فکر کوي چې دا یو سمه ستراتیژي ده ځکه که امریکایي ځواکونه له دې سیمو څخه وځي یا هلته خپل حضور کم کړي او خپل فعالیت محدود کړي چې د دې په وینا مخکې همداسې شوي وو نو په هغه صورت کې به دا القاعده شبکې او د هغې متحدانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا غواړي میدان دوی ته ورخوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن زیاته کړه د افغانستان په جنوب کې پر طالبانو فشار د امریکا د ملي منافعو په ګټه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې مو واورېدی چې له NBC ټلویزیون سره یې په مرکه کې ویلي چې پر طالبانو فشار د امریکا د ملي منافعو په ګټه ده. په هلمند کې پاتې کیږو. په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې له بې ځایه شویو 1300 کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. د دغه ولایت کټوالو چارو ریاست وایي د بې ځایه شویو کورنیو سروې لا هم دوام لري او مرستې له 15,000 کورنیو سره برابرې کړې. بل ورته په مرکز لشکرګاه کې د 4.5 کیلومتره سړک د پخېدو کار هم پیل شوی دی. له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال رپورټ اورو.
په مرکز لشکرګاه کې د وروستیو عملیاتو او جنگونو له امله د ځای په ځای شویو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوه. د دغه بې ځای شویو کورنیو اکثریت د خنجر په نوم د روانو عملیاتو له امله د نادالي ناوي بشران او زیاتو نور سیمونه مرکز لشکرګاه ته راغلي دي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس حاجي غلام فاروک د مرستو د ویش پر مهال وویل اوسنۍ بې ځای شوي کورنۍ تر ډېره د بېوزلۍ په خاطر د دوستانو په کورنو کې اوسېږي.
دغه په لشکرګاه ښار کې اوسېږي هغه خلک چې هغه دلته یو دوست قریب لري هغو کورو ته راغلي دي او هغه سې خلک چې مطلب دغه سوي هغه په بولان او یا په مفتار په کم کې په اومدکو کې پراته دي دا چې اوسوي د خپل داخل د ښار دا تر یکشنبې تر ورځې پورې سبا ورځ کېږي. په دې کې 10 کیلو غنم دي او 10 کیلو دال دی، 1 کیلو مالګه ده، 2 دانې ترپاله دي او 2 دانې کمپلې دي، 1 شړۍ ده او 2 ټنه غوړي دي.
اوس مهال په لشکرګاه کې د جنګونو له امله د ځای په ځای سو کورنوي سره د مرستې لړۍ پیل شوه خو په ولسوالۍ کې بې ځای سو کسانو ګڼې کورنۍ شکایت کوي او د بېوزلۍ له امله ځانونه مرستې ته اړ بولي خو لا داسې کومه لاره نه ده په کوته سوې چې د ولسوالیو بې ځای سو کورنیو ته هلته په سیمه کې مرسته ورکړي. د بلې خوا په لشکرګاه کې په دې ورځو کې د ګڼو لنډو سړکونو د جوړولو په لړ کې تېره ورځ د کلیو د پراختیا د وزارت له لورې د انګلستان د نړیوالې پرمختیایي څانګې په مالي لګښت د 4.5 کیلومتره په اوږدوالي د یو بل سړک ته پخېدو کار پیل شو. د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس حاجي محمد عمر کانې د سړک د کار د پیل پر مهال وویل په شید غلطان کې به په پخېدونکي سړک 1.5 میلیونه امریکایي ډالره ولګول شي.
لکه څنګه چې تاسو ویلي دغه سړک د شید غلطان سړک دی، 5 کیلومتره سړک دی چې په 15,00,000 اته 15,980 امریکایي ډالره د دې جوړیږي او ان شاء الله دا به داسې په ښایسته ډیزاین جوړ شي چې هم بیا پیادرونه جوړي، هم بیا چرې جوړي او هم خپل سړک جوړي او وخت نه میاشتې دي پیسې د ډی پی ډی پیسې دي او د کلي د پیارغونه پراختیا د ریاست خاص مخته وړل کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د ګڼو بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې د ویش د لړۍ تر څنګ په لشکرګاه کې د بیارغونې یو شمېر پروژې هم خورا چټکې پرمخ ځي چې تر ډېره یې چارواکي د ښاروالۍ ښاروالۍ د ښه فعالیت نتیجه بولي. یو شمېر کسان وایي که چېرې په لشکرګاه کې ښاروالۍ ته د بیا رغونې په برخه کې پراخه بودیجه ورکول سي، نو نه یوازې به په لشکرګاه کې د لنډو سړکونو لارې پخې سي، بلکې د رغول سوو سړکونو په منځ کې د پیدا سوو کنډو کپرو د رغولو کارونه هم پیل سي.
د 1988 کال انتخابات
وخت سهار لس بجې او شل دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. اوس هم د انتخاباتو په اړه ځانګړي رپورټونه لرو. مارشال فهیم چې ولسمشر کرزی پر روانو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړی، پرون له یو ځانوژونکي برید څخه روغ رمټ ووت. چارواکي وایي چې د ښاغلي فهیم د موټر پر کاروان د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې چې د انتخاباتي کمپاین په مقصد تللی و، د راکټ لانچرو او ماشینګنو برید وشو. افغان چارواکو ویلي په دې برید کې فهیم ته زیان نه دی اوښتی، خو د ده یو باډیګارډ ټپي شوی دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې پر مارشال فهیم حمله د دوی کسانو کړې. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال د دې حملې په اړه نور جزئیات اوروي.
مارشال محمد قاسم فهیم چې پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د افغانستان جمهوری ریاست ته د کاندید حامد کرزی د لومړي مرستیال په توګه نومېدلی دی، شمال سیمو ته په خپل سفر کې یک شنبه له بغلان نه کندوز ته ورسید او په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د ده په ویاړ د ښاغلي حامد کرزی د کمپاین کوونکو لخوا په کندوز ښار کې جوړه شوې وه. د معلوماتو له مخې په دغه غونډه کې د ښځو او نارینهو په ګډون کابو 1000 تنو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د ښاغلي فهیم له وینا نه جوته شوه چې د ده په نظر د حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د جمهوري ریاست تیره دوره د یو اړخیزتوب پخوا خوځېدلې وه او له ملي پراخ بنسټ نه په لیرې کېدو وه. همدا دلیل و چې د افغانستان کابو نیمایي نفوس په جګړه کې راښکېل شو او د خلکو ژوند له ترخو سره ولړل شو. ده وویل د ښاغلي کرزی اوسنۍ غوره شوې تګلاره به ځکه د بریالیتوب ضمانت وکړي چې پر یو پراخ ملي بنسټ بنا شوې ده چې پکې پښتانه، تاجک، ازبک، هزاره او داسې نور توکمونه ځای لري. د په نورو کاندیدانو غږ وکړ چې د مبارزې سالمه لاره راخپله کړي او توکمیزو اختلافونو ته لمن ونه وهي. دغه راز په دې غونډه کې د کندوز دوه تنو متنفذینو، هر یو قمندان دیان بلوچ او سناتور عبدالحمید ایماق، چې تر دې دمخه په کندوز کې جمهوری ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین مسؤلیت په غاړه درلود، خپلې اړیکې له ښاغلي عبدالله نه وشلولې او د ښاغلي فهیم په کمپاین کوونکو کې شامل شول. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست ته د یو بل کاندید ښاغلي سید جلال کریم نابغه، د کمپاین یو تن مسؤول حاجي نذیر هم خپلې اړیکې له ښاغلي کریم نه وشلولې او له ښاغلي فهیم سره یې خپلې اړیکې اعلان کړې. دا چې ولې په دې حقله به د ښاغلي حاجي نذیر خبرې واورو.
این جانب حاجی نذیر، یکی از مسئولین کمپاین سید جلال نابغه کریم، روی بعضی پرابلم هایی که از نقطه نظر سید جلال نابغه کریم داشتیم در رابطه با همین مسائل
ده غستون زلامل چې له ښاغلي نابغه کریم سره مدرلودی و می غختل چې خپل لورې سل په سلو کې بدل کړم او د خپل جهاد لمنل مشر مارشال فهیم سره یو ځای شم او خپل ملاتړ ترې اعلان کړم. هیرادنشی چې په همدغه ورځ تر غرمې وروسته د درې بجو په شاوخوا کې ښاغلی فهیم او ورسره ملګری هیئت تخار ولایت په لاره و چې د خان آباد په څلور لارې کې د ده د موټرو پر کاروان د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو. په شمال ختیځ زون کې د ښاغلي کرزی د کمپاین د مشر ښاغلي زلمي مجددي په وینا په دغه حمله کې د کاروان یو موټر څه نا څه تخریب او د مارشال فهیم یو تن ساتونکی ټپي شوی دی، خو په خپله مارشال ته کومه صدمه نه ده رسېدلې. د کندوز امنیه قمانداني د کشف مرستیال رحیم ګل اندړ هم حمله تاییدوي، خو وایي چې دغه ډزې د ښاغلي فهیم په موټر نه دي شوي، بلکې د بل چا په موټر ترسره شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې حملې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په غاړه منلې او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ویلي دي چې په دې حمله کې د کاروان یو پجرو موټر وران شوی، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
ازادي راډیو، مستقله راډیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د انتخاباتو په اړه رپورټونه دوام لري. په فرح ولایت کې د ډاکټر عبدالله پلویانو د نوموړي په ملاتړ پرون غونډه وکړه. ویل کېږي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین پر مرکز د لسیب بم حمله هم شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. لسیمې زموږ خبریال د دې موضوع جزئیات اوروي.
په یوه پراخه غونډه کې د فراه په ولایت کې چې پکښې د ښار او ولسوالۍ اوسېدونکو او مخورو ګډون کړی و، ډاکټر عبدالله عبدالله د نماندې څخه د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې ملاتړ وشو. ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیزو سیالیو تن مسؤول عبدالقدیر دقیق په دې اړه داسې وویل:
سلګونو تر دوه سوه درې سوه خلکو په میان کې وچون بالابلوک د شیوان خلک راغلي و، چې بکوا د ولسوالۍ خلک راغلي و، دلته یې خپل ملاتړ او آمادګي په مکمل ډول د رئیس د شورا څخه نیولې بیا تر ټولو خپله آمادګي ښکاره کړې ده. د دې ډاکټر صاحب عبدالله د انتخاباتي کمپاین دفتر سره د ښار ټول خلک و، د ځوانان و، چې د دولسم سیم سپارغ سي و، د شورا رئیس او د ځوانانو د شورا هغه استازی چې ګنجایش درلودی، دا ټول دلته راغلي و، خپل ملاتړ اعلان کوي. بارکزي کوم، د نورزي کوم، د تاجک کوم، د دې ټولو استازي راغلي د عالي تشیع.
په دغه غونډه کې د فراه د مرکز نه پرته د ولسوالۍ خلکو هم ګډون کړی و. یو تنج د بلابلک ولسوالۍ څخه راغلی او دلته په دې غونډه کې ګډون کړی. اوسنی دولت بې کفایته ګڼي او وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله یو مجاهد او زړهسواند سړی دی، نو په دې خاطر موږ د ده پلوي کوو. دی زیاتوي:
د دې ځکې د کلي د پرارو د ولسوالۍ موږ په دې دغه ګډونه کوي چې نبی کرزي صاحب څخه ن خلک ډېر رنجېدلي دي، خدمت یې نه دی کړی، بې کفایته دولت دی. او داسې پر یوه قوم باندې ولاړ، دا قوم یې هم درلود، ثبات یې د نورو قومانو سره درلودی. نو بیا د ډاکټر عبدالله مجاهد سړی و، نو د حمایت موږ وکړ او کوو یې.
که څه هم د فراه په ولایت کې د ټولو نماند په خاص ډول ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویان لخوا ډېرې ټاکنیزې غونډې د ده په ملاتړ جوړېږي، خو تېره ورځ نامعلومو کسانو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیزو سیالیو دفتر ته د فراه ښار په مرکزي برخه کې موقعیت لري لاسي بم وغورځاوه. د عیني کتونکو په وینا دغه لاسي بم د دوو سړیو لخوا چې پر موټرسایکل ورول دغه دفتر ته وغورځول شو او د لاسي بم غورځونکي په تېښته بریالي شول. دغه دفتر د مسؤلینو په وینا دغه لاسي بم کوم ځاني او مالي زیان نه دی پېښ کړی. د یادولو وړ ده چې په ورته پېښې کې دوې ورځې مخکې د فراه ولایت د مقام مېلمستون ته هم نامعلومو کسانو لاسي بم وغورځاوه، چې له امله یې د فراه د والي وطن مشاور ټپي شو. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمپاین ښه په چټکۍ روان دی، چې سره له دې چې امنیتي ستونزې شته، خو کاندیدان وایي دوی ته کوم امنیتي خنډ نه دی رامنځته شوی. له ننګرهار پرې راپور لرو.
ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره کمپاین په بیړه روان دی. هر ورځ د بیلابیلو کاندیدانو لوی او وړې غونډې جوړیږي. په عمومي توګه کاندیدان کومه ځانګړې ستونزه نه لري. د ولایتي شورا یو کاندید حاجي جنت ګل اخونزاده وایي:
الحمدلله اوس پورې زموږ ملګرو ته یا ما ته د امنیت په باب څه مشکل نه دی پېښ شوي. زما زړه هم دا خبره غواړي چې د ننګرهار کې دا کوم خلک، یعنی دا زمونږ ته نور مرګری دا چې سره خپل منځ کې مخکیږي، ته دوی د حکومت سره د ارتباط جوړولو لپاره هرې ذرې وشي، مکمل کوشش وشي، ځکه هغه هم د دې ملک بچی دي، هغو سره خبره وشي او هغو سره د قومي، یعنی دا د قوم خلک جګ شي، هغو سره خبره وکړي. که نه د ولایتي شورا مقصد هم دا دی چې خپل منځ د حکومت او د عوامو سره یو ارتباطي لین دی. که نه
د ولایتي شورا بل کاندید حاجي فراموس خان چې د شیرزاد او د ناآرامه سرحدي ولسوالۍ استوګندی هم وایي چې په خلاص مټ کمپاین کوي.
انشاءالله تر اوسه پورې زه ما څو غونډې کړې دي، هر ځله چې تللی یم نو ما تر اوسه پورې هیڅ مشکل نه دی لیدلی او نه به انشاءالله توکل په خدای نو نور.
اوس خو دا ستاسو شیرزادو کې چې وضع ښه نه ده، نو د دې نه تاسو کومه اندېښنه نه لرئ؟
نه، انشاءالله شیرزادو وضع خو بیخي ښه ده، کوم ټک و ټوک دی. دا خو انقلاب تیر شوی دی، دېرش کاله انقلاب دی په دې ملک کې، ځکه دا دېرش کاله زه ډز وډز پکې تېر شوی، نو یو پنځه کاله لس کاله عقلن وخت غواړي چې بېرته دا ډز وډز پکې خدای ورکړي.
ولسمشرۍ د کاندیدانو پلویان هم په خپلواکه توګه کمپاین چلوي، حتی د ولسمشر کرزي مخالف کاندیدان له مطبوعاتو سره په خلاص مټ نظر شریکوي. د ولسمشرۍ د کاندید میرویس یاسینی او پلوی حاجي عبدالکریم خان وایي کرزي ورته هیڅ نه دي کړي او ځکه نو دوی بیا رایه نه ورکوي.
چې د یو کیلو دوه کیلو اپین دپاره دوی په کورونو باندې عملیات کیږي او کورونه یې تلاشي کیږي او تیاری ګرځي او لاندې زمینی قواوې ګرځي او خلکو خوب نارامه کوي د دې په خاطر باندې چې هلته یو کیلو نیم اپین پیدا کیږي. دا ولس به څه ګواهي چې ته په یو سلو شل کیلو پوډر او هیروینو کې د هغې مجرمین خوشې کې او په یو کیلو دوه کې چینی سي نو دا خود مور او د میری سلوک دی او دا قانون نه بالکل سرغړونه ده او دا د خدای لار نه ده باید که خوشی کیږي یو عامه مافی اعلان کړي وي تر څو چې دوی ته خوګوت نیول نه وي شوی نو په دغه اساس باندې خلک د موجوده حکومت نه خفه دي او د دوی امید داسې دی چې میرویس یاسینی یو تعلیم یافته ځوان دی او دی ممکن زمونږ په توقعاتو باندې دی پوره ثابت شي
خو د کرزي پلویان بیا اوسنی افغانستان د د هڅو نتیجه بولي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عزت الله ساغر وای
او کرزی خو ځکه زموږ خوښ دی چې افغانستان چې دغه حد ته را رسېدلی دی چې وسر او راضي او د ډیموکراسۍ چغې وهي او ځانونه کاندیدی دا خو د همدې کرزي برکت دی د بل چا برکت خو نه دی دا سرکونه د ولسوالیو چې خیر شوي دي دا د چا په حکومت کې خیر شوي دي کرزي په حکومت کې خیر شوي ځکه هم خوښ دی نټ فیسلټیز راغلي تاسو وګوره اوس په خپل دفتر کې ناست دی نټ درته پروت دی دا د چا حکومت دی د کرزي حکومت دی که نو دا هر څه د کرزي حکومت پورې تړلی چې دومره کړي زویم چې بل ځل بدې نه ډېرم وکړي
په ختیځو سیمو کې له میرویس یاسینی او حامد کرزي پرته د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو کمپاینونه ډېر په نظر نه راځي ښایي چې وروسته به میدان ته راووزي
سات د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دی احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د افغانستان د جنوب په جګړو کې طالبان تر ډیر سخت فشار لاندې راغلي دي د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي ملګری مارشال فهیم پرون له یوه وژونکي برید څخه روغ رمټ ووت ټاکل شوی ده چې برتانیا له افغانستان سره دیرش میلیونه پاونډه چې پنځوس میلیونه ډالره کېږي مرسته وکړي د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه بایللي کاندیدان میر حسین موسوي او مهدي کروبي غواړي د هغو قربانیانو د څلوېښتۍ مراسم جوړ کړي چې تیره میاشت په اعتراضیه مظاهرو کې ووژل شول ایرانی چارواکو پرون تایید کړه چې ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې هیواد د استخباراتو وزیر له دندې ګوښه کړی د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جورج میچل د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره نن قاهرې ته ورسېد په پام کې ده چې د عراق په کردستان کې د سیمه ایزو انتخاباتو نتایج نن اعلان شي او شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره به د شپږو اړخونو په غونډه کې برخه وانخلي خو وړاندیز یې کړی چې د خبرو اترو یو بل ډول ته تیاری لري
دا د ازادۍ رادیو دا په روانه خبرونه کې د پاکستان د رواني سیاسي وضع په اړه یو تبصره لرو چې ویل کېږي ولې د پاکستان وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده همداراز کورني مسایل به هم وڅېړو خو تر دې مخته به از ما همکار د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې راوړوي او د دغو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي به وړاندې کړي
دا وسخ خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو روان پوځي عملیات نه خوښوي ورسپانه په دوام کې د پاکستانی چارواکي په حواله لیکل دي چې په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات طالبان پاکستان ته ټیل وهي او دا به د اسلام آباد پر امنیتي وضعیت باندې اغیز وکړي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو تبصره کړې او د امریکا د ځانګړي استازي سرګندونو ته په اشاره لیکل دي چې له انتخاباتو وروسته باید د بهر په جدي توګه تعقیب او د سولې پخلاینه لپاره لنور هڅه وشي د هیوا دولت ورسپانه خپل سر مقاله کې لیکل دي چې افغانان د انتخاباتو په درشل کې دي خو غواړي چې د انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي ورسپانه په مطلب کې د ګوانتانامو په زندان کې د ساتل شوی او افغان ماشوم په برخلیک هم تبصره کړي چې د ورسپانه په وینا لا هم روښانه نه ده په ورسپانه کې په افغانستان کې د کرنې په اړه په مطلب کې د سپارښتنه هم شوې ده چې بزګران باید وهڅول شي چې د کوکنارو پر ځای زعفرانو او سویابینو ته مخه کړي د اراده خپلواک ورسپانه بیا په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه د پاکستانی چارواکو اندېښنې بې ځایه بللې او لیکلې ده چې هلبورګ هم هغه ته چندانې اهمیت نه ورکړ ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د مرچوبلې مسله راخسته او لیکلې ده چې کتونکو له مخکې نه دا ویلو چې د ځواکونو په زیاتولو سره به مرچوبلې هم زیاتېږي ورسپانه په مطلب کې دا خبر ورکړ چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو او طالبانو اور بند کړ او د انتخاباتو د دفترونو د خلاصولو په ګډون په درو مسلو موافقه کړې ورسپانه دوام کې لیکل دي چې د حلقوي سړک جوړولو د کار دوام او د پرختي پروژو په لیکول د موافقې پاتې دوه موضوعګانې دي د راه نجات نه د لوتروس پانه په خپل سر مقاله کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزو د کتنه کړې او پر دوی انتقاد کړی چې تر اوسه پورې هیڅ یو داسې طرح نه دا وړاندې کړی چې پر ملي ګټو ولاړوي ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د لوګې مسله سیړلې او د اقتصادي ودې لپاره د مناسب پروګرامونو نه موجودیت ته په اشاره لیکل دي چې ډېر د شرم ځای دی چې په یو شتمه پیړۍ کې هم خلک لوګې مري. ورسپانه په مطلب کې دا هم لیکل دي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي اډو او د خپل کاروانونو د خوندي کولو لپاره خصوصي ساتونکو ګماري. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات سیړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې رښتینی تعریف غوښته ده. سوله مخې دا مبارزه پرمختګ وکړي، خو اصلاح به په افغانستان کې د ماشومانو روان حالت څېړلې او کارګرو ماشومانو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. او د ملي ارمنه دولت ورسپانه به په خپله سر مقاله کې له امریکا نه غوښته ده چې په افغانستان کې له یو واحد کاندید څخه د ملاتړ لپاره د خپل دریځ روښانه کړي. ورسپانه وړاندې لیکلی دي سره له دې چې امریکا خپل ناپیلتوب اعلان کړی، خو دا مسله کولی شي روان بهیر ته زیان واړوي او ځینو کړیو ته د بلوا موقع برابره کړي. ورسپانه د انتخاباتو په اړه په یو جلا مطلب کې بیا دا پوښتنه کړې چې د افغانستان را روان انتخابات په کومو معیارونو ترسره کیږي، ځکه د ورسپانه په وینا بهرنیان انتخاباتو ته پیسې ورکوي، امنیت نیسي، له ځینو کاندیدانو سره ګوري او هر شپه کولی شي د هغو په وړاندې ستونزې وزېږوي.
د افغانستان د نورم او سټنډرد اداره وایي د لومړي ځل لپاره د تیلو او پټرولو سټنډرډونه د وزیرانو په شورا کې تصویب شول چې له مخې به تر دې وروسته هڅه وشي افغانستان ته معیاري او کیفیت لرونکي تیل وارد شي او د خلکو ستونزې حل شي. دغه اداره همداراز زیاتوي د نورم او سټنډرد د قوانینو له متخلفینو سره به هرومرو قانوني چلند هم وشي. په دې اړه زموږ خبریال له کابل څخه رپورټ اوروي.
د افغانستان د نورمو سټنډرډ اداره وایي دوی یو لړ داسې قوانین وضع کړي دي چې په ترڅ کې به یې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو څخه مخنیوی وکړي. په کابل کې د نورمو سټنډرډ ادارې تخنیکي مرستیال صدر رډو سره په مرکه کې وویل چې که هر څوک بې کیفیته تیل وارد کړي نو هرومرو به تیل ضبط شي او د دې لپاره چې د تیلو کیفیت معلوم کړي دوی یو لړ عصري وسایل افغانستان ته واردوي.
اوس لپاره هغه مواد یا هغه تیلونه چې بې کیفیت وي موږ هغه توقیف کوو تر سوچ دغه تیلونو سرنوشت تعین سي. دې موادو د ازمایش لابراتوار قرارداد مون کړی ده. امیدوار یاست چې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې دغه تجهیزات افغانستان ته را انتقال سي او دلته نصب او احداث شي چې په دغه تجهیزاتو په فعالیت سره به ځینې مشکلات له دې لارې به حل سي.
نوموړي وړاندې وویل دا مهال د دوی مرکز په حیرتانو کې فعال دی. په نږدې راتلونکي کې به په حیرت او ننګرهار کې هم پرانیستل شي او بیا همدارنګه شیرخان بندر ته هم پراختیا مومي. خو دا اندېښنه وښوده چې ځینې وخت افغانستان ته له غیر قانوني لارو څخه هم بې کیفیته تیل واردېږي چې د دې په کنټرول کې یې له اړوندو ادارو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ بیا هم تاکید کوو چې هغه مواد چې په قاچاق ډول افغانستان ته راځي په دغه برخه کې د نورو ادارو موږ همکاري غواړو چې هغه د داخلي محترم وزارت ده چې باید موږ سره همکاري وکړي، د ګمرکونو ده، د وزارت محترم تجارت او صنایع ده چې موږ سره باید همکاري وکړي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پراخ برنامه د تفتیش د مارکیټ شروع کړو.
په هر صورت افغانستان ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو موضوع زیات خلک سخت اندېښمن کړي دي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي همدا بې کیفیته تیل دي چې د ډول ډول سوختګیو سبب ګرځي، چاپیریال او هوا چټلوي او خلک په اسانۍ سره په ناروغۍ وخته کیږي. خو داسې راپورونه هم شته چې ځینې افغان سوداګر کله چې تیل افغانستان ته وارد کړي نو تر واردولو وروسته یې کیفیت د ځینو موادو په یو ځای کولو سره خرابوي او په دې توګه د څو روپیو د زیاتې ګټې لپاره د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ډیرو درنو دوستانو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې همدا اوس یو تر یو سیمه ییز رپورټ وروسته د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام مهیروي. لویدیزی خبرونې نېشنل انټرست د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې او د کراچۍ ښار د ښاروال هغه خبرې راخیستې چې وایي پاکستان داسې ده لکه یو ناروغ چې د جدي مراقبت په خونه کې بسروي. دا چې ولې د پاکستان وضع مخ په خرابېدو ده په دې مقالې کې د دې مسلې د اصلي منشي په اړه تبصره شوې. فریده هوډ سیفي په اړه معلومات راکوي.
د جهادیانو له بریالیتوب سره به احتمالا د پاکستان د ملت سرنوشت د افراطي اسلام پالو ډلو لاسته ورشي او پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. دا خبره د نېشنل انټرست خبرونې د یوې مقالې په سر کې راغلې. د دې مقالې په دوام کې ویل شوي په پا پاکستان کې چې د ترهګرو او بنسټپالو په نازی بلل کیږي، د طالبانو د مخ په ډیریدونکي ځواکمنتوب سره ډیرې سختې اندېښنې رامنځته شوې دي. خبرونه زیاتوي د اوسني کړکېچ اصلي ریښه له پخواني شوروي اتحاد سره د افغانانو له جګړې سره تړلې ده. په دې معنی چې نړیوال جهاد د افغان مهاجرو له کمپونو څخه پیل شو او د ټولې اسلامي نړۍ څخه خلک په خوښه راغلل او له افغانانو سره د شوروي په وړاندې په جهاد کې شریک شول. د پاکستان د استخباراتو د پخوانی ادارې ISI د یو پخوانی قومندان په وینا، له 1340 هیوادونو څخه 80,000 جنګیالي د ISI لخوا وروزل شول. دا جلب جذب یا بلل یوازې د افغانستان د اشغال پر ضد نه، بلکې د پاکستان د ټولنې اسلامي کېدل چې هغه مهال د ضیاء الحق لخوا اداره کېده هم پکې شامل و. د ضیاء الحق هدف د یو جنګي ځواک رامنځته کول و چې له هغه څخه د پاکستان په ګټه په تیره د هند پر ضد کار واخلي. ضیاء الحق د شوروي ځواکونو لخوا د افغانستان اشغال د مسکو او ډیلي ترمنځ د پاکستان د ورانۍ لپاره د توطیې یوه برخه بلله، او په کراره یې افغان مجاهدینو ته د امریکا د استخباراتو د ادارې لخوا د مرستې کار پیل کړ. په عین حال کې ضیاء الحق د پاکستان د سپارلو چارې د معتدلو او غیر مذهبي مسلمانانو له لاسه افراطي او بنسټپالو مسلمانانو ته پیل کړې. پوز د جهاد وسیله شوه او سیاست هم اسلامي شو. شته نظام له منځه ولاړ، میلیونونه افغانان له خپل هېواده پاکستان ته کډه شول او په قبایلي سیمو کې د کلشنکو فرهنګ حاکم شو. متحده ایالاتو ضیاء الحق او د پاکستان استخباراتي ادارې ته میلیونونه ډالره او وسلې برابرې کړې. سعودي عربستان هم په خپل وار ډېرې پیسې او د لویو وهابیانو لکه اسامه بن لادن لیګل پیل کړل او په دې توګه یې له جګړې سره د مرستې هڅه کوله. د روسانو له ماتې وروسته د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د افغانستان د جګړې له هغو غنایمو څخه چې ترلاسه کړي وو پاملرنه خپل دښمن هند ته واړوله. د 1990 میلادي کال په پای کې پاکستان تروریستي ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد رامنځته کړل. طالبان وزېږېدل چې په راوروستو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. نېشنل انټرست لیکي په داسې حال کې چې پاکستان له یوې پیچلې پوځي دیکتاتورۍ څخه یو ملکي حکومت ته د انتقال په حال کې دی، د پاکستان اردو دې ته تیار نه ده چې واقعي قدرت للا صبر کری.
www.azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریده. سهار لس بجې او پوره 20 دقیقې د قدرمنو دوستانو سم تاسو ته بلنه درکوم چې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام را سره پکړه ووري.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستورانه
هغه مقصد درنه
ستوري مو مينې سوې
چې موږ او دایو متا
کومه لږه
مازه
ځاپه
زت من اوریدونکو ستلی ماسی د نن خبرونه لمړی مطلب مو د توتو پاړه دی. بیا به د یو داسې دود پاړه معلومات واوري چې مینا او محبت ور سره ډېرې دلای شي. دا مطالب به زه و مانیا زی او وږمه رشیدی درته وړاندې.
توتان پاخه مامانی توری، توتان پاخه مامانی توری، زده موزی ده دوره چه پروالرمه. سهار د توتوش کری راوړه، سهار د توتوش کری راوړه، سبا منیت ته د شاتوت ونی څنډمه. عزتمنو اوریدونکو، کابل ممانی نه لري خو د توتانو اوس رسد دی. په افغانستان کې د میوو د رسد په وخت کې په باغونو او پالیزونو کې معمولا میلې جوړیږي، خو باغوانان خپل خپلوان او کلیوال وربولي، عام خلک باغونو ته نه پریښودل کیږي. خو د توتو میلې بیا داسې نه دي، ځکه د توتانو ونې معمولا سلطاني یا خیراتي ونې دي او څوک د چا مخه نه نیسي چې ولې شکوي او یا وړي. دا چې د کابل اوسیدونکي د توتو د میلو لپاره کومو سیمو ته ځي، عمان یزې له څو تنو ښاریانو سره مرکې کړي چې دلې یې د اوریدلو بلنه درکوم.
دما نوم دی صاحب مرجان. نو زه دغه باغونو کې کله ناکله ګرځم، نن سبا د دې توتانو ډېر ښه موسم دی یاره. اگر که دې پغمان توتان خو لا تر اوسه نه دي پاخه شوي، ولې هوا هغلته یخه ده. نو دا د شیوکیو توتان خو چې خرو دا ګورې اوس هم خرو یاره، ډېره مزه کوي صاحب مهربانه. نو
نور کومو سیمو ته خلک ځي پرته له پغمانو شیوکیو؟
دغه کوزې سیمې چې دي دا خو د توتانو نه خلاصې دي، او اوس بره بره ځه. لکه مثلا دا کوبکي خواته ورځه، خواته ډېر ښایسته توت پاخه دي، د کوبکي نه دی خواته هم ډېر ښایسته توتان دي. اوس موسم د شیوکیو ده صاحب.
دا شیوکیو کې اوس کوم توت دی خلک یې ډېر خوښوي؟
بېدانه توت دي، ډېر زبردست توت دي چې نیمی دي تور او نیمی دي سپین. نو چې دا خوله کې واچوې ته بس کوی پاغونده ده.
نور کوم توتان دي نمونه واخله؟
شاتوت دي، شولا توت دي، تور توت دي.
دغه خلک چې ځي هلته شیوکیو ته ونو ته خیزي توت هلته لاندې را څنډي څه رقم کې؟
یا کور والای مثلا یا انډي والانی، نو هغه ورته ساده راوار کې لاندې نه ونیسي، ورته دوه نفري څلور نفري یو نفر دوه نفر وخیژي ونې ته، هغه بیا څنډي.
د دې توتو سره نور څه شی خوري؟
نو د توتو سره چې شملې وخوري نو بیا ډېر ښه مزه کوي، ډېره واره کوي صاحب مهربانه.
نوم محمد قاسم د فرزی د ولسوالی یو تن اوسیدونکی. توت په شمالی کې د جوزا په 15 نوروز ته شروع کیږي، تر اسه تر پایه پورې پخیږي ځینو مختلفو ساحو کې. د کوتل نه چې تیریږي د شمالی نه ډنډ شروع کیږي، تر کوهستان او نجره او تر سالنګونو پورې، او فرزه کیم دی، استالف کیم دی، په کوهستان کیم دی، پس پنشیر په دره کې مشته دی. پنشیر په دره کې د اسد میاشت کې پخیدوک ته شروع کوي.
خلق آلتا کم توت دیر خواهی؟
دیر خلق شاتوت زیاد خواهی ده میده توت نه، او بعضی خلق وایی چه ده شاتوت چی دی ده مرز ده شکر ده پارم دیر مفید دی و فایده لری خاطره ده خواهی.
تازه خبرونه و رستی راپورونه او خکل اکسونه ده ازادی رادیو پاوی پانه که و گوره www.azadiradio.com.
د کابل د شیوکیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی به راته وایي چې په شیوکیو کې د توتو څومره باغونه شته.
میالا باز ده ایما د شیوکیو ما د کوز کلی حسن خان. از منګه د وطن توتان په دې جهان کې نشته ده.
د وطن کې د توتان ونې څنګه دي؟ سره خام خلکو کرلې دي باغونه
دي؟ د باغچې دي باغونه دي پکې، ان تقریبا ډېر باغونه دي چې د کمرې نه راونی سي تر ساکو پورې لګي کنه. دا تقریبا د سی و درې سو باغ دي، سلو سو باغ.
دا خلک هر څوک چې ورځي هلته بیا پیسې ورکوي؟
نه 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 نه، خبر نشته. چار سره بس سندلو ته نه پریدیو، هم د سید آزادانه خوړی شي، د میلمخه خدمت کوي. جمعې پورز باندې راځي، د سیالي په توتو کې چې اندازې نه دي. شیخ حیدر بابا ته راځي، ال د شیوکی دي، ساک دي، مموزي دي، کمری دي، لاندې دغه د نبرجه ده، کرزن خان دولزي دي، دا په کې دي ټول کې توتان دي.
د کابل خر له یو توت پلورونکو څخه به وورو چې خر ته توت له کوم سیمو راځي.
ایمانم شاکر ده کلی خشتی مخته توت خرڅو موږ ته خو توت برامخانی توت د شیوکیو نه چاراسیاب نه دو جنه راوړي، او شاتوت له شکرداري استاله په فرزه نه راوړي.
تاسو دا توت چې دی دا څنګه اخلي؟ څرخه نه اخلي، په څو خرڅوي نرخ څنګه
د شیوکی نسیروړي؟ دا دوله په پتا ویاده سی اخلو، او استاله په دو جنه نسیرو راوړي. دا نو بیا دوله په یو سل شال یو سل دی سره سیرات لای
په څو خرڅوي. تاسو یو قاب
قاب لاس راوړي
تر څو وخت پورې دا خوړل کیږي؟
دا د موسم خو کم ده، نو دا سرطان تر پایه نو ختم سي.
نادر خان چې په ښار کې د کراچۍ په سر توت خوري، د شلومبو ارمان کوي.
زه دستی خود توتان خورم
دا سپون جی توتی چکی
دا بشی وکی توتی
تنگ دا خوند
مراشی که خوند داری و چوالو بیل خوند داری دا تازه بیل خوند داری دا چو خوری و شمری وی لکه نشه دیش گری نه نشتا دان جوست داری او بی و حجنه نیچی برسر روز
کلا چی دلم دو توتو وقت تیر شی لحقه ورست بیا باغوانان توتو چوی رازی ده کابل خر ده منده یو دکاندار تا بغواک شو چه چو دوله وچ توتان خرسوی او نرخونه چنگه دی
نوم خاور جمع خان ده کوچه خندق منده ای که تقریبا زخو پخپل دل ترنبای نوم شور بازار کم لو کلنی ندکانداری ما واس با انشاءالله سیم وش پیته اتش پیته بای ما توت خود دل تا سه پشوکه نرازی لخنجا نرازی لشمالی نرازی لده چارکار و لده جایش کرده وچ توت رازی او للندر رازی لده جایی نه ده توت رازی توت خو تقریبا سلور پنزی دوله نمونه یاو ده للندری یاو ده خودی یاو ده ده تور توت سیده ده برامخانی و تاویرون بای یاو بلده ده خسکی ده و ده نمونه دیمو خط توت خودی ده رنگ لکه ده ستور و زیری او ده خنجان ده سقه تور و سپینی ده رنگ ده او ده شستی سیده شستی زیر ده دای پنځه ساسړم بای مند ټول د دې شاستی نومې نو وخت دا شاستی تو داغه ته مراد شکایت د خلک واړي ګران تو څه ده خودی ده تو ته خودی ګران ده برامخانی تو ته خودی بیان یو نیم سلام ورکی نو برامخانی څه ده هغه یو سلشل سل تو ته پورې فرق ستا بیا دا شاستی څه ده او یا واټیا په دغه نرخو کې ده
د سراغلی سرای دکاندار حاجی فضل محمد پوینا اوس باغوانان خلک له باغونو منی کوي
په خو خدا سوه چې پر ارض ځای باندې به د توتان ولاړ و پر ارض ځای باندې و د ارباغو مخته به خلک ورتلله اوس دغه څنوم یې جراحه مو دغه هداغه نسته پشکی کې اوس نو اکثره خلک خرڅي او باغو چې نه پرځي و دغه د کابل کې مرده زایته په پاتللی چې مقصد د سربسته دره بر علاوه چې ځغ نه کاوه چې موږ ګور شکول کوم دغه شکول اوس پر دغه د باغو باندې جوالونه را ګرځیدل دي توتان داس کړی چې بس دوه کس ورته ودرېږي کې زړه و درکې کې نو در باندې خرڅي زولی یا په 100 روپیه یا په 50 روپیه به 70 روپیه د دې تر ټاکوي نو دا غس خوراکي په شبکې او په دغه دغه کې څنګه شمالي او خواته
خلک یو څو وخت وچي او څو وخت تاسو تراول
سوچ د لندو ته تو وخت چیرسي انو داخله یبر د خپل لاندې توتان زینو ته ګلکړي ابلې په دغه باندې راټاکوي په دغه راټاکوي په دغه ځای پراتی وچسي بیا نن د ورځ چې وچسي بلې د نازه سره ټولې بیا د وړي بازار ته دا نو ان شاء الله الرحمن به د ساتان پخ کړی کو شه ډیری ژوند
دا خرج تم خلګولي
خرج چې خرج ته وړي وو لندن تم تللیږي دوبۍ تم ځي او خصوصا پاکستان تم ځي دغه عرب مملکتو ته دغه ځي اته امریکا تم تللیږي
د افغانستان کوم ولایتونه خرج تللی
تو ته دغه د لوګر دی دغه د شمالي دی خنجان دی غزنی هغه تللی او غزنی هغه بیا د ستوتنی مقصد خرج کړسي نو موږ لوګر یې چې شر تللی
در مناوریدونکو تاسو د توتانو د نرخونو او میلو پاړه مرکه واوریدي اوس په وخت مرشي دی راته وایي چې هغه کوم دوت دی چې مینا او محبت ورسره ډېرې دلای شي
عزتمنو اوریدونکو په خارونو کې د ځینو افغانانو ترمنځ دا دوت شته چې تر کوژدې وروسته زوم د مهر او محبت په نوم یو طبق د ناوي کور توري چې وروسته بیا د ناوي لخوا هم ورته یو طبق د زوم کور تورل کیږي دغه طبق ته خوګه کسا هم وایي رځي لمړی بغواک شو د چارس یو سیدونکو میرمن بیبي ګل ته چې د مراسم څنګه وي او دا به خپلې خاطره هم راته ووایي
دا طبق میر محبت چورتوی دغه دا د پدې معنی دا کله چې یو جلکی یا لکسره کوج دکی پس لاغینو بیا یو صدا الک پور بخی بس مثلا د چابا غخی د چابا پولاونی د چابا خور وای خو هرڅ چې د چابا چډیر پیسې لري پس وای دا په طبق میر محبت اغل کې جوړه کالی مخلي د جلیته نا کریزی او ارڅ په یو شرنګ پرنګ په دایرو باندې جلې کورته او سازوبازی کوي بس د پدې معنی دا چې بای خوشګوم لري شګوم دا چې چی مثلا دا به تر اخر عمره په دوی کې به مینه محبتونه به یو بس میر محبت بی او بل زیه و د شمدید قصه درته کوم زما د غرور غریب نامزاد شو ډیر په خو وختونه کې قصه درته وکم هغه غریب دومره اقتصاد خنو پیسې دومره نه درلودې خو بس یو خړم مفتو کړه برابر خوندې خو ډیر کلونه بعد خدای مې روانه شو د ته موعدو کلاړ بس کله چې زکور ته وای کله کله تلم دوی بار ساته جنگ او دعوی کوله په غصه به ول کوله وخزي ولي مینه وکي محبت وکي دورې دنیا ته خوشحالي باندې تیر کې وو کتا سما ته مې محبت طبق راوړې نو ولې به اوس پر خفګان نو دا ما غو وخت زمنګ او تاسو دغه مینه او محبت نشته
د لوګر اوسیدونکو میرمن زروري براته وایي چې دا دود په کلیوالو سیمو کې څنګه دی
پاتراپو کې نه دري وایي دلته په خار کې خلک ورکوي ورته راوړي نامزاد ته خوږه کاسه په پښتنو کې دا رواج نهسته ما پښتنو رواج نه بل ته خو سیمه د شمالیو سی بیا نو لاستر کوي په لاسترو ورځي
تاسو مرکې واوریدي زموږ همکارې شریفې صاحبې د ننګرهار اوسیدونکو میرمن ډیوی سره د خوږې کسې یا طبقې مهر محبت په اړه مرکه کړې تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته
دا د سیده چې د جلی چې اورې نامزد سي بیا د خسور کورې د طبقې مهر محبت د ډوډۍ او میوه او دا شیان تیاروي د دې دپاره چې وایي دا رفت آمد چې موږ کوو د دې موږ محبت د هلک او د جلی کورنۍ په منځ کې مهر محبت پیدا سي
د دې کوم معینه وخت معلوم دی چې کوژدې نه څومره وخت بعد وړل کېږي او که نه هر وخت چې
نه هر وخت چې زلی و داسې معین وخت ورته نه ټاکي
کله چې دا طبق د مهر محبت وړي د کې څومره کسانې باید ډیر وی کم وی
والا په دې کې ډیر کسان زی ته الک خالاوی یاماوی د ترلو رانی دی
بیا څو خورزی مثلا ډوري ته ورزی کنه ډوري نه روسته مخام ورزی مخام کې زی
سر سره دا د مسبخین د طرف نه زی یا د سر د طرف نه زی تر لاس یو لسنیم
او کوی نسی نو څه فکر کړی دی ترمنز و د مینا نه پیدا کیږي نه وای
یو متل دا وای مینا په تلو راتلو زیاتیږي
یعنی تخپل د خسر خیلو دی دغه د مهر محبت طبق راوړې وو
نه نه موږ د اضافي مصرف د ما نه خوښیږي
نو څنګه استاد د دوړ کورنۍ ترمنځ مینه شته
او الینا
یعنی دا خبره څنګه دروغ دی
ولا د څه خلک او انا نه غونډه د مخکنه خلکو ته پاتې ده اوس د رسم رواج په حساب خلک راکې مفاده من لري توان لري خو ګټه نه لري کنه
زت من اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی د ازادي رادیو د خبرونه په اړه مختلفو دوه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یاویا کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راسته وي هلته مو شمیره ده 2044 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوس
زمانی کری اس نے یادونا اس نے یادونا افسانے کری دس سے دستور زمانی کری اس نے یادونا Thank you. په وصال کې با نشغل دیوا هر غم د هیرو کچی په دیوا ګړه ګړه یا بلا زغل دیوا اوستا خبره بهانه ښکاری دس دست د زمانه خاري مستيا فرقت کی بپریشان عمر